امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف زئی تاسو ته د دې وخت نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې څلرویشتمه ده. د 2018 کال د اپریل د میاشتې 1409 ده. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي اردو د دفاع وزارت د تروریزم سره د مبارزې د بیړنۍ چمتووالي لپاره د روان شمسی کال د خبر اعلان وکړو، او د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د اول ځل لپاره پرون د اوږدې مودې د غیر حاضرۍ له امله د څلورو وکیلانو دندې تر څلور نیمو میاشتو پورې وځنډولې. دغه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار عاشق الله رحیم زوی تاسو ته لولي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ملي امنیت سلاحکار جنرال هربرت ریمنډ مکماستر افغانستان ته لیږي چې د افغانستان او ناټو متحدینو سره په دې وغږیږي چې موږ څنګه پرمختګ کولی شو. ښاغلی ټرمپ د غیلان په سپین ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړ. جمهور رئیس ټرمپ دا ونه ویل چې د ملي امنیت سلاحکار به څه وخت او د کوم هدف لپاره افغانستان ته ولیږي، خو د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ټرمپ حکومت په افغانستان کې خپل پلانونه د سره ارزوي. د سپینې ماڼۍ دغه چارواکي دا هم ونه ویل چې د افغانستان په حق له د امریکا د پلانونو ارزونه به څه وخت بشپړه شي، خو دومره ویلي دي چې ټوله پریکړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په لاس کې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د فبروري په میاشت کې د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ په استماعي غونډه کې ویلي و چې د افغانستان جګړه د بندون په حالت کې ده، او د دې حالت د بدلولو لپاره زرګونو عسکرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د یو ایس اے ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان ځواکونه به د تر 2020 کال پورې وکړی شي چې تر ډیره حده د ناټو د ځواکونو د مرستې پرته د طالبانو په خلاف جګړه وکړي. کاغلی محب ویلی دی تر هغه وخته چې په پاکستان کې د طالبانو د پټېدو د مرکزونو او هلته د هغوی د پیسو د راټولولو مخه نیوي نیول شوي، په افغانستان کې به جګړه ختمه نشي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا دې ته چمتو ده که ضرورت وي د شمالي کوریا ستونزه به د چین د همکارۍ نه پرته حل کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا وایي فکر کوي چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د شمالي کوریا په برخه کې د امریکا سره همکاري کوي. ټرمپ تیره اونۍ د چین د جمهور رئیس سره وکتل او پرون د چهارشنبه په ورځ په ټلیفون کې هم ورسره خبرې وکړلې. جمهور رئیس ټرمپ وایي د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره یې د سوداګرۍ او نور مسایلو په حق له خبرې کړې دي، او دا یې ورته ویلي دي چې که د سوداګرۍ ښه معامله کول غواړي د شمالي کوریا په حق له دې را سره همکاري وکړي. د پاکستان یو تبا چې د لزګونه پاکستانیانو او افغانانو سره یې امریکا ته په قاچاقي توګه راتګ کې مرسته کړې ده، په خپلو جرمونو یې اعتراف کړی. د شرافت علي خان په نامه دغه پاکستانی چې 20 کاله عمر لري پرون د چهارشنبه په ورځ په محکمه کې خپل جرمونه ومنل. څاران ولان وایي هغه خلک د کولمبیا د لارې امریکا ته راوړل. په شرافت علي خان دا تور هم دی چې خلک یې په ځنګلونو کې پیاده په الوتکو او بسونو کې د امریکا تر سرحده را رسول، او په بدل کې به یې ترې د 15,000 نه نیولې تر 2,000,000 امریکایي ډالرو پورې اخیستل. د محکمې په حکم کې ویل شوي دي چې دغه سفر تقریبا 9 میاشتې وخت نیوه. تمه کیږي چې په شرافت علي خان به د جولای په میاشت کې محکمه حکم صادر کړي. د ملګر ملتونو د امنیت په شورا کې د یو پریکړه لیک په حق لا پرایګری کې چې هدف یې په نړیواله کچه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد غندل ول، روسیې د ویټو یا رد رایه ورکړه. د امنیت په شورا کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې روسیې په خپل دې کار سره د کیمیاوي وسلو د حملې په حق لا د خپلواکو تحقیقاتو مخه ونیوله، او د دې مخه هم ونیوله چې د سوریې د جمهور رئیس سره د کیمیاوي وسلو د حملو په خاطر حساب کتاب وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پریکړه لیک برتانیې، فرانسې او امریکا وړاندې کړی و. 10 مثبتې، 2 منفي او 3 ممتنې رایې واخیستې. روسیې او بولویا منفي رایې ورکړلې، خو چین، یوتوپیا او قزاقستان بیا ممتنې رایې ورکړلې، او په دې سره پریکړه لیک منظور نه شو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسف خبرداری ورکړی چې په پیرو کې زرګونه ماشومان د سوې تغذیې د خطر سره مخ دي. په دې هیواد کې د همدې میاشتې په سر کې سیلابونه راغلل، لږ تر لږه 106 تنه ووژل او بې شمېره خلک یې بې کوره کړل. د یونیسف یوې استازي ماریا لوسیا فورناردا ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې شاوخوا 15,000 ماشومان چې عمرونه یې د 2 کلونو نه کم دي همدا اوس په کافي اندازه خوراکي موادو د څښاک پاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه پر ورځ ویلي دی چې د ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست په دوره کې د غدواړو ملکونو ترمنځ بے باوري زیاته شوې ده. پوتین دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن مسکو ته تللی. د نوي جمهور رئیس په مشرۍ د روسیې د امریکا سره د اړیکو د ښه کېدو هیلې هغه وخت هم نورې هم پسې خرابه شولې چې امریکا په سوریې توغندي ورکړل. او وروستۍ خبر دا چې د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د خامنه‌ای د مخالفت سره سره د چهارشنبه پر ورځ خپل نوم د ایران د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ولیک چې د می په میاشت کې کیږي. درنډونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
تاسو خبرونه واوریدل په موکړی رپورټونو ته. د افغانستان د ملي اردو د دفاع وزارت د ټیرریزم سره د مبارزې د بیړنۍ چمتووالي د پاره د روان شمسی کال د خبر اعلان وکړو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې په 1400 کال کې به امنیتي ستونزې ډېرې وي او د همدې عملی پریکړه وکړه چې د افغانستان د هوایي ځواک په پیاوړتیا سره به د خپلو دښمنانو په وړاندې د ممکنه ګواښونو سره مقابله وکړي. په دې باره کې په موکړی رپورټ ته
د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د چهارشنبه په ورځ د هرات ولایت ته سفر وکړ او په ټول هیواد کې د مخالفینو د لمنځوړلو لپاره د خالد په نامه د پسرلي عملیاتو خبر ورکړ. جنرال حبیبي د 208 سیلاب خل اردو لیواتو ویل چې د افغانستان د دولت مسلح مخالفین کوشش کوي په راتلونکي کال کې د افغانستان په مختلفو برخو کې ناامنیو ته لمن ووهي. خود افغانستان د هوایی ځواک په پیاوړتیا سره د افغانستان په اتو زونونو کې د خپلو مجهزو تجهیزاتو او هوایی امکاناتو سره د دشمن سره مقابله وکړي.
باید ایزارات قوی تر داشته باشیم، حتی دشمن اضافه تر سال 1395 تپ تلاش خصمانی خود خاط کردن تا بتنه اهدافشون خود تطبیق کنه.
موږ باید قوی اظهارات ولرو او دشمن پرې نژدو چې د خپل شوم اهداف او د تر سره کولو د پاره بریالي سي. خدا اهداف به تر سره نسي او دا ارمان به ګورته یوسي. او بل خبره دا ده چې زموږ هوایی ځواک سش کال ډیر پیاوړی دی او موږ کولای سو چې د مرکز حتی د کندهار ټولو سرحداتو کې چې څه پیښیږي په نښه کړو. جنرال امان الله مبین د 208 سیلاب قلی اردو قمندان وایي تیر کال ترګرو کوشش وکړ چې د فراد د ولایت د شندن ولسوالۍ په تصرف کې راولي او د افغان ځواکمنو قواو سره مقابله وکړي.
توبان قلوردوی د صدافت ظفر با هماهنګي کامل با پولیس ملی، امنیت ملی، با همکاری جامعه جهانی بیش از 100 عملیات.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي چې نور د دې وزارت په چوکاټ کې فاسدین ځای نه لري او په دې برخه کې مو جدي اصلاحات په نظر کې نیولې دي.
ما شما خواهش دارم که به مقابل فساد اداری و مالی مثل تروریسم، مثل مواد مخدر باید مبارزه بکنید.
زه ستاسو څخه خواهش کوم چې د ملي اداره فساد، تروریسم او مخدره مواد هم دي جدي مبارزه وسی او په اردو کې نور اداري فساد ځای نه لري او دا ننګینه لکه موږ باید لمنځه یوسو. همدغه راز د ملي دفاع وزیر د هیواد څلور کلن امنیتی پلان په هکله هم خبرې وکړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د اول ځل لپاره پرون د اوږدې مودې د حاضرۍ له امله د څلورو وکیلانو دندې تر څلور نیمو میاشتو پورې وځنډولې او ولسی جرګې د ټولو امتیازاتو نه بې برخې کړل. په دې اړه د ولسی جرګې دویم معاون محمد نذیر احمدزی سره د آشنا ټلویژن مرکه تاسو ته راوړو.
د ولسی جرګې دا نوې اقدام ستایل دی، څه فکر کوئ چې دا کار به څومره د ولسی جرګې د غړو د اصلاح سبب وګرځي؟
څرنګه چې ټول وطنوال ته معلومه ده چې ولسی جرګه د ملت کور ده او د ملت په کور کې باید ملي پیسلې وسی. د دغه پر اساس باندې د داخلي دندو پر اساس د درې اویاویمې مادې پر اساس مونږ اوس پخوا صلاحیتونه له تالار سره وو، اوس نوي طرزالعمل مطابق ولسی جرګې حیات ادارې ته سپارل شوي دي. د افغانستان د پیلي شرایطو مطابق چې مونږ تاسو په یو خاص شرایطو کې قرار لرو، د دې پر بنیاد باندې به ولسی جرګې کې اکثره د مونږ قوانین یا د مجلس نصاب نه پوره کېده. نو پر دې اساس حیات ادارې د څو پرله پسې جلسو وروسته په دې فیصله باندې مونږ ورسېدو چې هغه دایمي غیر حاضران چې هغوی د ملت بیت المال څخه استفاده کوي او دوی نشي کولای چې ملت ته خپل خدمت رایه کړي، پر دې اساس باندې مونږ فیصله وکړله چې په یو اجلاس کې شل ورځې مسلسل څو غیر حاضر اوسېږي هغه باید له دغه امتیازاتو څخه برخمن نه شي. نو پر دې اساس باندې نن په ولسي جرګه کې مونږ څلور محترم آزادې ولسي جرګې اعلان کړلې او دغه پروسه به مونږ تعقیبوو چې نور خویندې وروڼه هم په دې هغه ته برابر شي. د هغوی په مورد باندې به مونږ دغه رقم ته اقدامات کوو چې دا به د ملي ګټو په خاطر وي او د افغانستان د وحدت په خاطر. او
احمد زید صاحب، پوهېږم په دې اړه باندې پوښتنې به ډېرې. زه راځم یو ډېرې مهمې مسلې ته چې په افغانستان کې د هغه د روسي نظامیانو شتون په اړه باندې مطرح شوې ده. پوښتنه دا وه چې دا د افغانستان د اروزګان ولایت امنیه قومندان غلام فاروق سنگری امریکا غږ ته ویلي دي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې یولس روسي نظامیان لیدل شوي دي. قومندان سنگری دا هم ویلي دي چې دا یولس روسان وایي د ډاکټرانو په جامو کې وو. د دې خبر په اړه باندې د امریکا غږ په ویبپاڼه کې مونږ پوره راپور شته دی، هغه لوستلی شئ تاسو هم لیدونکي هم. خو تاسو نه مې پوښتنه دا وه چې فکر کوئ روسان دې عملاً طالبانو ته د افغانستان دننه عسکر ور ولیږي او دا ډول همکاري ورسره ولري؟
بله، په دې مورد باندې به دا خو اوس قومندان صاحب د امنی یا دولت لخوا نه حکومت لخوا نه دغه اظهارات وسول. له دې نه مخکې مونږ د روزګان محترم وکیل صاحب په ولسي جرګه کې د دې خبرې یادونه وکړله چې هغه د ترینکوټ په ولسوالۍ کې د یو چا په کور کې لیدل شوي وو، حتی هغو تعداد لا پنځلس نفره وو چې بایومیټریک د طالبانو به یې وای کاوه. کله چې محلي خلک په هغوی پوه شوي وو، هغوی ته ویلي وو چې دا ډاکټران دي او د مونږ د علاج لپاره راغلي دي. نو دا یوازې روزګان نه، په شمال کې د افغانستان په نورو برخو کې هم د روسانو دغه څرګنده مداخلې لیدل شوي دي چې مونږ دغه تشویشونه له خپل حکومت سره هم شریک کړي دي او غواړو چې نړیوالو سره هم شریک وو. دا چې د روسیې سفیر څو ورځې مخکې دا څرګندونې کړې وې چې اسناد هغه مرجع چې پیدا سي بین المللي مرجع مونږ ولسي جرګه مونږ سره هر څه اسناد موجود دي بالخصوص د روسیې د مداخلو. نو په دې هکله مونږ له هغه استراتیژي دوستانو نه هیله توقع دا لرو چې هغوی سره مونږ امنیتي تړونونه لرو چې دغه موضوع ته یو خاص پاملرنه وکړي تر څو پورې دغه رقم ته مداخلې د خارجیانو د افغانستان په عمراتو کې چې دا هم نه د افغانستان په نفع دي او نه د دوی په نفع دي.
کرا شو د ولسي جرګې غوښتنې ته چې مقننه قوه ده او د دولت د اجرایه قوې نه به یو تقاضا لري، د افغانستان حکومت د دې مشکوکو بهرنیو اتباعو چې اوس هم یاد کړل، د دوی په مقابل کې چې د دولت د مسله مخالفینو سره ملګرتوب کوي یا همکاري لري، سمدستي څه کولی شي، څه باید وکړي؟
مونږ چې کله دا خبره خپل امنیتي ارګانونو سره شریکه کړله، هغوی مونږ ته ډاډ راکړی چې دغه اسناد چې مونږ ته لاسته راغلي مونږ زیرافت یا مرجع ته چې هغوی د دې لپاره د رای حل لاره پیدا کړي مونږ سپارلی دي، که هغه نړیوال دي او که په داخل کې دي مونږ وو. نو مونږ اوس جدي هیله له خپل امنیتي سکتور نه بالخصوص له وزارت خارجې نه کوو چې دغه عمراتو کې دوی باید جدي واوسیږي او په دغې ته د یو حل لاره پیدا کړي، ځکه دا د افغانانو په منځ کې بالخصوص د ملت منځ کې یو نوي احساسات پارولی دي او د ما په اند دغه موضوع به بیا دومره دغدغه سي چې د حل لاره به پیدا نشي. نو دا سري وخته مونږ په روسیه باندې بیا هم غږ کوو چې مونږ دلته قانوني حکومت لرو، که دوی هر څه ستونزه لري را دي سي د مونږ له حکومت سره د شریکه کې نه له مخالفینو سره، هغه که په هر نامه وي، که د طالب په نامه وي یا نورې ډلګۍ وي چې دوی اوس مسله کوي. بالخصوص په شمال کې داسې قومندانان دي چې پنځه سوه شپږ سوه میله سلاګانې دوی ورکړي دي، د هغوی لپاره دوی ټریننګ ورکوي په خپلو علاقو کې. نو دا پټې خبرې نه دي، دا ټول ملت ته ښکاره شوي دي. نو په دې اساس باندې د اساس وختونو کې دا زه ډېره مهمه ګڼم چې هم حکومت دې ته جدي توجه وکړي او هم د مونږ استراتیژیک دوستان چې بالخصوص امریکا ده، مونږ هغوی نه سره به دا موضوع له نږدې نه مطرح کوو، ځکه هغوی سره استراتیژیک تړون مونږ لرو.
دا واشنگتن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال وای چې په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا د ځینو غړو او یو شمېر قومي مشرانو سره په ملاقات کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام په ضد څرګندونې کوي. محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې کره اسناد او شواهد لري او د اړتیا په صورت کې به یې وړاندې کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د هیواد خپلواکۍ، امنیت، ثبات او اقتصادي پراختیا دپاره د روسانو د دا ډول اقداماتو مخنیوی وکړي. په دې اړه نور معلومات د کابل نه د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي په کابل کې د روسیې سفیر د کابل ښار په کارتیسی او کارتیچار سیمو کې میلمستونونه فعال کړي او میلمنو ته پکې د امریکا او افغان حکومت پر ضد تبلیغات کوي. محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د میلمستونونو ته د ملي شورا یو شمېر غړي هم وربلل شوي وو. د ښاغلي احمدزی په خبره غونډو ته وربلل شوي ځوانانو ته ویل کیږي چې طالبان د افغانانو لپاره ګواښ نه بلکې د امریکا په لاس جوړ شوی اوسنی نظام او په افغانستان کې میش امریکایي ځواکونه ستاسو لپاره ستونزه ده.
د روسیې سفیر په خپله معنی خلکو سره لیدنې لري، دوی د پارلمان وکیلان غواړي، حتی نور قومي مشرانو سره په کارتیسی کارتیچار کې مهمانخانې خلاصې کړي دي. خلک چې وغواړي هغوی ته وایي چې تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره کوم مشکل او تهدید نه ده. تهدید د تاسو لپاره پیلي نظام ده چې دا د امریکي جوړ شوی نظام ده او دا د همدغه رقم ته تبلیغات شروع کړي دي. په دې مورد کې اسناد موجود دي، هر وخت هانسیم چې وغوښتل شو موږ سره دغه اسناد شته ده چې دغه موږ یې رایه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د ارزګان امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي څو تنه روسي پوځیان د ډاکټرانو په جامه کې لیدل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دا ډول څرګندونې کیږي، بلکې له دې وړاندې په اروپا کې د ناټو د غړیو قومندان کورتیس سکاپاروتی ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې نفوس مخ په زیاتېدو دی. که څه هم د ولسي جرګې د دویم مرستیال د تازه څرګندونو په اړه روسي چارواکو خبرګون نه دی ښودلی، خو درې ورځې وړاندې کابل کې د روسیې سفارت دا ډول راپورونه رد کړل او یو ور بیا یې ټینګار وکړ چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه افغانستان کې د اشخاصو او افرادو لخوا ادعاوې د هغوی شخصي نظر دی او د افغانستان د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي. بلور ته د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي دا چې د نړۍ او افغانستان حالات بل پړاو ته ځي، روسان هڅه کوي چې په بېلابېلو تکتیکونو د افغانستان په چارو کې ښکېله پاتې سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره له قانوني لارو د روسي ډیپلوماټانو د کړنو او تبلیغاتو مخه ونیسي.
موږ حق لرو چې د قانون پر بنیاد باندې د خلکو سره چلند وکړو، ځکه دوی هر ډول تقابل، هر ډول افراط، هر ډول تحمل چې د افغانستان حکومت خبر نه یو یا هم لسرو کړو راوختلي، د افغانستان د امنیت او ثبات او استقلال او خپلواکۍ او اقتصادي انکشاف پر وړاندې باندې یو خنډ تمامېدای شي. موږ مسؤلیت که په دغه برخه کې روسان تعداد کوي، موږ حق لرو چې هغوی مخنیوی وکړو.
ښاغلی خادم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې ګونګه او نامعلومه بهرنۍ پالیسي مخې ته وړي چې ځینو هیوادونو ته د لاسوهنې زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد او روسیې د دولتونو او ولسونو ترمنځ روابط پر مستقیمو، رغونکو او شفافو دو اړخیزو اړیکو ولاړ دي او افغانستان له ټولو هیوادونو سره شفافه او دوستانه پالیسۍ لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منوریدونکو، تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په کندوز کې د سړک د جوړولو چارې د نامنې او لامل ځنډېدلې دي. ګل رحیم نیازمن موږ ته په دغه رپورټ کې د دغه سړک په حقله تفصیلات راکوي.
په بلخ کې د خلم قندوز ترمنز د هغه سرک د پرانیستې غونډه و چې د خلم لخوا یې نیمایي برخه سرک قیر شوی او د قندوز لخوا د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د دغه سرک د قیر کولو کارونه ځنډیدلي دي. دغه سرک چې قندوز د بلخ ولایت له خلم ولسوالۍ سره نښلوي 112 کیلومتره اوږدوالی لري. د قندوز خلم ترمنز د غزیدلي سرک د نیمایي خوا د قیر د کارونو له بشپړېدو وروسته د فواید عامې وزیر محبوب بهیر بلخ تا سفر درلوده. هغه په خپل خبرو کې وویل چې د خلم قندوز ترمنز د دغه سرک د جوړولو کارونه په څلورو برخو ویشل شوی و چې لومړی او دویمه برخه یې بشپړه شوی او د دریم او څلورمې برخې لپاره یې چې 40 کیلومتره سرک دی 50 میلیون یورو لګښت ځانګړی شوی دی. د فواید عامې وزیر محبوب بهیر وویل
مجموعه طول پروژه 112 کیلومتر هست که از مرکز ولسوالی خلم شروع میشه تا مرکز ولایت قندوز.
د دغه سرک اوږدوالی 112 کیلومتر دی چې د خلم ولسوالی له مرکز څخه پیلیږي او د قندوز تر مرکز پورې رسیږي. د دریمې برخې د جوړولو په اړه مالی موافقه لاسلیک شوی خو د امنیت ساتلو دنده یې د افغانستان د حکومت کار دی چې پر امنیتي پلان باندې هم کار پیل شوی دی. د فواید عامې وزیر محبوب بهیر وویل چې د خلم قندوز ترمنز د غزیدلي سرک د قیر کولو په چارو کې امنیتي ستونزې شته دي.
اما د قسمت ولایت قندوز بعضی موضوعات هست او پلان امنیتی که برای قسمت سوم و چهارم ضرورت است که اونا هم به یک فیصله و به
د قندوز په برخه کې ستونزې شته دي. دغه سرک د دریم او څلورم برخه د امنیت لپاره په پلان کار جریان لري چې د امنیتي پلان کارونه تکمیل شي نو د سرک په دریم برخه به کار پیل شي. د آلمان په قونسلګری کې د شمال د بیارغونې د چارو مسؤل مایکل وایبر وویل چې د خلم او قندوز ترمنځ د سرک جوړول د شمال ختیځو او شمالي ولایتونو لپاره مهم تجارتي اهمیت لري. د قندوز خلم ترمنز د سرک جوړول د افغانستان له مهمو پروژو څخه دي چې په جوړولو سره به شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له یو بل سره وصل شي. د دغه 112 کیلومتره غزیدلي سرک د جوړولو لګښت د آلمان لخوا ورکول کیږي. هغه وویل چې له ټولو امنیتي ستونزو سره چې د دغه سرک د جوړولو کارونه تر یو ځای رسیدلي دا د آلمان د ښه نیت دلیل دی چې افغانستان ته یې لري. د قندوز خلم د سرک پر کارونو په 2011 کال کې شروع شوی و خو په 2015 کې د قیر کولو چارې پیل شوی او لا هم د دغه سرک د جوړولو کارونه د قندوز په برخه کې د امنیتي ستونزو له امله نیمګړی پاتې دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی جاوید د قندوز خلم ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو په اړه داسې وایي
که څوک له مزار قندوز یا قندوز نه مزار ته ځي نو هغه به بغلان او سمنګان باندې راتیریږي بیا به قندوز سره ځي. خو نوی سرک جوړ سوی دا د هغه په پرتله تقریبا څه باندې 100 کیلومتر لاند دی چې دې سره به سوداګر او تجارتي اموال په لږ وخت کې قندوز ته ورسي او لاغ لارې تاجکستان ته او لاغ چې کوم سوداګریز مواد هغه مزار ته راورسي. د عامو خلکو د پاره هم ګټه ده چې د موټرو کرایه به ورسره کمه سي ځکه واټن کمیږي. د نامنۍ له امله هغه لار تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی.
د قندوز خلک دا هم وایي چې که د بلخ او قندوز ترمنځ غزیدلی سرک چې د چاردرې په نام نو ولسوالۍ کې تیر شوی قیر شي نو له عمله به یې د سیمې تجارت هم وده وکړي. د قندوز لخوا د ناامنۍ له وجې تر اوسه د قندوز خلم پر سرک کار نه دی شوی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د 2015 کال د اکتوبر نه تر 2014 کال سپتمبر میاشتې پورې امریکا د نړۍ د مختلفو سیمو نه د 13,000 زیات مهاجرین منلي دي. د دې لپاره چې دا نوي راغلي خلک په ځان متکی ژوند پیل کړي، فدرال حکومت د خپلو تمویل شوو ځینو پروګرامونو له لارې نقد مرستې ورسره کوي او ورته د کار په پیدا کولو کې هم کومک کوي. د امریکا غږ خبریالې ساره زمان په میریلند ایالت کې د مهاجرینو د زده کړو د پروګرام د یو مرکز نه لیدنه کړې ده چې نوی راغلي مهاجرین پکې د انګلیسي ژبه او په امریکا کې د لومړنیو مهارتونو زده کړې کوي. په موکړې دی رپورت ته
فرشته عارفی یو افغانه ده چې څو میاشتې مخکې د مهاجر په حیث امریکا ته راغله. هغه په افغانستان کې د دری معلمه و.
غواړم په انګلیسي ښې خبرې وکړم نو بیا ښه کارم پیدا کولی شم چې په کمپیوټر کار وکړ شم. البته ښه کار نه د هوټل یا رستوران کار.
فرشته دغه مهاجرینو په ډله کې یوه ده چې امریکا ته د روښانه راتلونکي په هیله راغلې. سره د دې چې ځینې کومکي ادارې د فدرال بودیجې له لارې موقتی مالی کومک کوي، بیا هم نوي مهاجرین باید هر څه زر ځان ته کار پیدا کړي.
When I looked at the job, for example,
کله چې خکار لټوم هر اداره راته وایي چې باید په انګلیسي خبرې وکړې شم.
I speak English.
د رود په شان ماجرین د دویمې ژبې د زده کړې لپاره د مریلند په پرنس جورج ناهیوی پوهنتون کې د انګلیسي سنفونه نیولې شي. دلته د انګلیسي ژبې د مهارت په برخه کې زده کوونکي په دوه ډلو تقسیمېږي، د محاورو او تمرینونو له لارې د ورځني ژوند ستونزې حلوي.
We try to make everything very much the vocabulary that they
من کوشش کوم چې دوی ته ډیر ضروری لغات او ګرامر زده کړي. دوی هر هغه څه چې دلته اوري یا کاروي په ورځني ژوند کې ویني، بل ورځ دوی هم دا ټکي د چا سره معاوره کوي او د دې قابلیت پیدا کوي چې خبري وکړي.
د هیواد نورو برخو په څیر په دې پوانتون کې د انګلیسي زده کړې ټولګي وړیا دي، خو زیاته پاملرنه د شاګردانو د مهارت پرمختګ ته ده او ټولګي ته د هغوی اونیزه حاضری هم اخیستل کیږي.
The state wants to know who's attending and
then فکر کوم ایالت غواړي پوه شي څوک حاضرېږي. دا بهیر په ځیر تعقیبېږي. دوی غواړي پوه شي چې د ناروغي له امله خو به صنف نه وي پریخي یا کار خو به نه موندلې. اصلا دوی همدومره غواړي پوه شي چې ولې غیر حاضر دي.
معلومان وي اکثره ماجرین ډیر لیوالتیا خي چې په خ نیت هر ورځ سنت راشي. د سودان د دارفور نه نور الدین حسن یو لامدغه کسانه ده.
In the class I joined
زه په صنف کې له ذکرې خوان داخلم. انګلیسي دومره ګرانه ژبه نه ده او ورو په پوهیږي.
اکثره ماجرین وای د پخوانی ژوند په پرتله په امریکا کې ژوند ډیر توپیر لري، خو د دې لپاره چې نوې ژوند په خ ژوند بدل کړي نو د انګلیسي ژبې زده کړې لومړنی ګام ده. سید سلیمان اشاد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په کابل کې یو مېرمن د یوګا داسې مرکز چلوي چې یوازې ښځو ته د یوګا روزنه ورکوي. یوګا چې په لرغوني هند کې رامنځته شوی، د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډېر مینوال لري او په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم په ځانګړي ډول د ښځو په باب جلب کړی دی. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لېږلی.
یوگا چې د فزیکی، روحي او ذهني تمریناتو مجموعه ده، تر میلاد سلګونه کلونه وړاندې په لرغوني هند کې رامنځته شوې او د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیر مشهور ورزش دی. یوگا په شلمه پیړۍ کې په غرب کې هم مشهور شوه. د یوگا ژورنال د څېړنې پر اساس په 2018 کال کې په امریکا کې نږدې 10 میلیونو کسانو یوگا کوله. په دې وروستیو کې یوگا افغانستان ته هم راغلې.
یوگا په افغانستان کې نوې ده، خو زما سره تر اوسه ښه چلند شوی. خلکو یې هرکلی کړی، خو لازمه ده چې موږ فرهنګ جوړونه وکړو. که څه هم دلته داسې ذهنیت دی چې یوگا مذهبي سرچینه لري، خو موږ ته پکار ده چې دا ثابته کړو چې یوگا یو ورزش ثابت شوی، ساینس دی او مذهب نه دی.
فخریه چې اوس په یو واړه ځای کې ښځو ته د یوگا روزنه ورکوي وایي چې په نږدې وخت کې به یو نوی او پراخ مرکز خلاص کړي. فخریه وایي چې یوگا په شخصیت جوړونه کې مرسته کوي او همدارنګه د خپګان او رواني فشارونو مخه نیسي.
یوگا پر رحمه هست؟
یوگا د نړۍ په هر کونج کې د ټولو لپاره ده، خو هغه وضعیت چې په افغانستان کې موږ او په ځانګړي ډول ښځې ورسره مخ دي، زه دا ضرور بولم چې د یوگا تمرین وکړي.
سوسن رحمانی چې د کمپیوټر ساينس د کوونکې د وایي چې د یوگا تر پیلولو وړاندې د غاړې او ملا دردونه درلودل.
څلور میاشتې کېږي یوگا کوم او هغه دردونه چې د غاړې او ملا په برخو کې مې لرلو سرک شوي او همدارنګه مې فکري تمرکز ډیر ښه شوی دی.
ډاکټران وایي چې د یوگا ورزش ذهني ارامتیا رامنځته کوي او د انسان په وجود کې ځنډني دردونه له منځه وړي.
او دا د وجود، د ساه او د ذهن د تمرکز یو ځنګړی د توسل نقطه ده چې زیاتره د ذهني فشار ناروغانو ته او ډیپریشن ناروغانو ته، د ژور خپګان ناروغانو ته او نور هغو ناروغانو ته چې مزمن دردونه لري یا ځنډني دردونه لري، د ډېرې مودې نه د دوی په وجود کې د هډوکو، د عضلاتو، د بندونو دردونه وي، د دوی په معالجه کې مرسته کوي.
په 2014 کال کې د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د غوښتنې پر اساس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې لخوا د جون 28 د یوګا د نړیوالې ورځې په توګه وپیژندل سوه. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل.
قدر منو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریدلې. د دری برخې خبرونه به په اوسو ثانیو کې پیلېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت ماښام په 9 بجې پیلېږي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ ماښامنۍ خبرونه به هم واورئ. اوس که ستاسو نه او که چیرې ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي، نو کېدای شي چې زموږ په فیسبوک او زموږ په ویب پاڼه چې www.pashtovoa.com ایډرس دی، تاسو یې واورئ.